مخکوم چې ل 1400 کال راهیسې د کابې شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداری ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کړو، خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړو. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګونونه پرې څو لدی هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنې خپ درز وکړي، وايي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړي.
کانګرس خبره ده همدغه سی چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دي رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوې خره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګرځو، جنگ منتفي ګرځو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې شي وسلې ته لاس پی.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسه روانه دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او کوي نه کوي د تاسو ټیم پورا ده.
ویدم زمیا څوک دي چې موږ خاطر روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو زکه موږ خاطر روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د دارې نه موږ هر قسم د خدمت کولې شو چې موږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک به سواد دي، د هغه سواد کچه دې ټیټه ده. نو دا عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښت شوې لار ده، هغه هم دا د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونه دي، دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي. د شادیان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگوه. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهورو دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د شادیان ته راغلی یو. ډېر ښایسته یو کلی ځای دی.
د شادیان ته راغلی یو، ډېر ښه هوا ده، ډېر ښه پانتخي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډیر خلوب ډلې وې پوښولې. هو زمونږ ټیم ماشاالله ډیر زیات مهنت وکړ او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو وګټل.
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای، کافی او خرما به ویشلي. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنۍ او د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 نارجستر شوي افغانان راېستلي، خو دا دغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 29 کې ترې 8000 نه زیات کسان افغانستان ته ستنه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا څنګه په خوري غواړي دا ټیم د 2 غنټو کې وزار چې بیا موږ دغه په کوي بس هغه 2 غنټو کې بیا ځخه ځان موږ د ځایار ساتلو
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,00,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه لاسنه دی ویلی چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي. د سیاسي چارو شونونکو وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاری، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغه هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعده وي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناخت کارډونه ورکړي. رسمي ادارو هغه ته ځمکه او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بیوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راست پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکنې دغه واته د درمننې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به 65 د ورځې سلو پورې ناروغان اجازه و تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسیون ناروغان ته جوړ شوی و له دوی نه هغه ځانګړی د پرشو کې اخه ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او لغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کنه دی او په دې کې منګه تر برق پورې تر وبو پورې چې سولري برق او وب د غټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او دا ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه سرګندونو په بدل کې د بریا په نوم ټلویزیون ورتړلې. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستۍ پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بلله زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و، د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویسټ هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجیه کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساسات کې موږ د هغو سره مشترکات لرو، هغه د شریعي نظام غواړي، موږ هم شریعي نظام غواړو، خو مګر د شریعي نظام په پولي کېدو کې د شریعي نظام پر اوسلو کې زموږ د دې سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسیږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې موږ د خلفای راشدین دوره څخه راغسته، د اسلام څخه راغسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي، موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسۍ او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راغسته دي. د خلفای راشدین دوره د کلاړ شو، زمونږ او د دې اختلافات چې په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوه د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوب اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ترنیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز وایندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم ننداری ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوي بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې دي، خو وروستۍ یو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ټرافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
تابان دا ورختونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کو، دا باس په دوه ساتو دی، دا خبره په دوه ساتو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچا د خبرداري سیستمونه جوړ کو، خلکو ته خبرداري ورکو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوی کچا لوړ کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفات او که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوی کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لار برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړه. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان، دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفته نداده چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلارد او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چی طول زوانان در نو تختی دل لارد و تل وطن پرې خود در به در پر ملکو کې دي لکه دا پالیسی کې نرمخت راولي. تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامی امارات مشرانو ته وایم، په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي، دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او کوی نکی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ټولو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، مونږی مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین د دې په لوی لاس دا خلک د دې لپاره اماده کوي چې د دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نه کړي، مګر هر سړی چې د حزبی نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې د تپسنګر کې جبهې آزادي سره، جبهې مقاومت سره، د داعش سره دی لاس او ګریوانې، سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
او سم ټولنیز شبکې اختر بار چې په خوان تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سکال د اختر په ورځو کې را د بره شوی د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلی کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دختې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دختې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي وو، انسان لپاره شپانه لپاره انډیوالان یو موټر کې راغلي وو. ډېر ښه هوا ده، ډېر ښه پنجره کې، ډېر ښه سفر مو وکړ. ډوډۍ مو دې ګلته اشپزي کړې ده، ناست بس اوس زه ډوډۍ ولر ډیر د خوشحالۍ احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کې د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راس پشکې کې کله دوه نفر پشکې راتاسي، نو دا ډیر جالبه بازي ده. نو وسه موږ دلته هم نه وډیر ښه خوند کې.
او که سم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګر لخوا جوړیږي، دا واري ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان راغلي، د لیر دایو سره راغلي، مرن د لیر دایو سره راغلي، دلته ښه سیالۍ د سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایته خلک راغلي دي.
خو په پنشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بیلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوختول. او د ټولنیزو شبکو بل جالب موضوع تیرونه دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړی وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیولا چینار او اتاولا زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیولا چینار او اتاولا زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګي خود داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پښپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوی. سمیولا چینار او اتاولا زر تر دې وړاندې تنظیم ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسم واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، د یادې سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښت شوې لار ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي وو او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو.
لکه ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ په پریس باندې چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوو. هغه ستوري چې دمګه کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وي هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونه دا و چې د هند ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړ او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولي سرمایې لاس اخیستو چې اوس یې تر پلارو مور هم متاثر شوی. دوی به روانه میاش په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یب لپ خې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګ باندې ژوند تیری. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تانه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 1400 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او پزله پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږېدلې، خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور. او د نن ومو ورځم په همدې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي رادیو په ومو ورځ کې ماهر وي.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي میلمه مونن یو لیکوال چېډونکو یو شون کړي، هر موقع چې تر لاسه کړي ذکرې کړي او هر ځای چې تللې ځان بوخ ساتلې او د دې لڅول سيزو رهي سکار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په وستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. معلوم لای ورڅخه و غشتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووي چې ریزې شیدلې او لوي شوی دی. د وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. امانوم شاسوار دی، تخلص می سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی يم او یو سیمه د چنیازی نومیږي او د نیازی په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه، او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زم دغه د سنگر په کلی کې زیږیدلی، نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی او لمړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگر په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي او د منځنۍ زده کړو دپاره او یا لیسه مې روښان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روښان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې ومه چې یوه ډېره ترخه او د یتیمی سخته څپېړه مې په مخ وخوړه، پلار مې له لاسه ورکړه. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې څوک به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زه حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، ما ویل زه خو حربي ونیو او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. نو رښتیا دې دغې خبرې ډېر وځورولم او دغه وخت مې د ما عمر شاوخوا 14 کاله به و. نو بیا بېرته مغه د عربي ښوونځي نه تیر شوم، دغه روښان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده. اوږده په دې معنی هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست، تقریبا 3 ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومېږي د دې ځانه به روښان لیسې ته تلم او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې 12:30 بجې شاوخه لیسینه رخصت سم نو بیا به شاوخه همدغه 3-3.5 ساعته بیا به کلی ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص سومه بیا هم ښه و، یو ډېر ښه پوهنځي ته شامل سومه.
تاسو ویل چې ډېر خوشاله وی چې عربي ښوونځي ته ومنلې شوي، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پی خوشاله شاید نه ول، ځکه چې جنگ و جګړې وي. ستاسو په هغه وخت کې دا عربي ښوونځي کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشاله دل او ولې؟
هر څوک بچ په کورو کلی کې صاحب منصب و او هغه خپل خاصت د ریشي سره بچ څوک راغې هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري نوپور ما هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و او معاشم ښه و ژوندیم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهرشاه وخت دی. نو ظاهرشاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و، خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مسیر زه وم. هغه وخت کې مې عمر همدغه 14-15 کالو و، ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ 15-2 ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې زیار و هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړې، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا 8 کاله و، د ستار د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ و مې نسو کولی. بیا معلم سوم نو دوه کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې 15 نمرې پوره کړي هغه باید اری دارالمعلمین ته معرفي شي. بیا زه علي دارالمعلمین ته معرفي سوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارالمعلمین ولوست، د تاریخ څانګه مې ولوسته، او د تاریخ څانګه نه وروسته بیا معلم سوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته دا لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې سوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخ هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده. دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل، ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه. نو ډرامه او دا پرله پسې داستانونه او طلایي په نوم باندې یوه ډېره خپرونه وه، ښه خپرونه وه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د رادیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړ مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کړي. دغه وخت کې زه پوهیالی وم، نو لاړم بیرته رادیو تلویزیون ته لاړم. هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخله خدمت، بلکې د تاریخ و جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بیرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم، او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ، دا اوس چې د خوست پوهنتون دی دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمد شاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پېښور کې یو سیمه دالته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پېښور یا د پاکستان نو راته ویل دغه نوم سره دی ډیر جوړ نو که هم د احمد شاه ابدالي نوم یو د درې کال دوام وکاو نه پیګم چې ولی دته دا خبره و بیا ما باندې فشار راول چې نوم بدل ک بیا نو د نوم د افغان پانتون سو بیا یو مکتوب راغی دغه مکتوب کې لیکل شوی و چې ته په څلوري ساعتو کې د ایسای له خوا له پاکستان نه ووځه بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برتانیې سفارت ته ورکړه بیا د برتانیې سفارت هم منلم بیا راغلم دلته برتانیې ته بیا په برتانیې کې مې هم تقریبا او خپل کورنۍ سره راغلم تقریبا اېڅ یعنی یوازې کرامې $300 رسوا
له آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوري زموږ میلما لیکوال او چیدونکو شاهسوار سنگروال دی حسب چې برېټانیا ته لاړې دلته د خپل فعالیتونو په اړه راته وایست دلته بیا په څه بوخت شوي
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت لاره ورکړه بیا مې دلته یو محلنې چپوله چې اوس هم چاپیږي خو ډېر په ځان وروسته د شملې په نوم باندې او لږې نه را پدې خو نو بیا داسې یو کال دوه کال وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راک بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 25 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما ورازم او بس د کتابونو پاڼې اړه او تر اوسه پورې څارونسه
بله په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي په دې خاطر چې زده کړم په دې څنګه کې کړی ول لدې قبل له تاریخ سره علاقه لري
په سر کې خوريشتي هم د تاریخ سره نه د مخه مل ادبیاتو سره مینه زیاته وزکه چې زه تقریبا په نام سم کې اومه چې شعر لیکلو ته مخه کړه او په افغانستان کې او د داسې او چهر لیکوال لمړی پهل شیرا کړه نو زه لمړی شاعر ما او نو ادبیاتو سره مې مینا و نو بیا د ادبیاتو کیسه خو نو دغه څه و چې درته و مې کړه نو زکه خو اول مې د تاریخ څنګه ولستالي درمالي مين کې بیا مې د پښتو ادبیاتو لستل او له هغه وروسته بیا د تاریخ څنګه تلاړم نو رښتیا دغه څه سو او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي فرزان کوای مده تاریخ مراسه تاریخی چلنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخی جغرافي د تاریخی جغرافي څرنګواله د ډرامې تاریخ او فن د افغانستان قومونه د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخه داستاني او هنري ادبیات وزیرستان له بلې د ارق ترمانی شعر ژبه او ادب افغانستان د معاصر تاریخ پرانا کې له احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي خکولا پوهنه یواله په الماس لرغونه افغانستان دا نو هغه چیلینیس ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي خو له دې نه پرته فرضاً په داستاني ادبیاتو یا هنري داستاني ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی دوه بغدادي کوترې داسې پیغلی هم شته یو موټی خاوره د قربان مور د بی ادم ټولګی د کلی بابا د زرو غټ ډیری او مرکه سلطان او سید کودامان بلبله د غالي روپی دو جنہ کیګدی دو شمی دو قبرونه دیوی تنی دو سرونه د خپل رخه نیغه او جګای دی تقدیر پانه پیغلتوب بیا په شیرونو کې شامله د نکریزو پانه د شبنم خیخه د سپینغر له پاسه څنګه مسافر دا لک ورک زرکا یواله په ګلابونه دا مې بیا شیرونو دی نو ټول لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دی دادی نا چاپی هم تقریبا نشاله چې کفله کول به دي راتلو کې چې باغام چاپ خدای غا چاپ سي اثر چې تاسو ته عرض کړم
د په افغانستان کې چاپ شوی په پاکستان کې چاپ شوی او په برېټانیا کې
ډیره په بریټیش لایبرری ورته وی نه وبخي بریټیش لایبرری نه هغه د انوستي بو کې جنسي په پیښور کې تاسو ته ممکن معلومه وي ډیره لوی کتابخانه ده ډیره بریده هغو چاپ کړی دي او په افغانستان کې تقریبا بیا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یو خبر هغه ده یو کتابتون دی او تریو بریده هغو چاپ کړی دي دا ټول کتابونه نو یعنی په پیښور او کابل کې چاپ شوی دي
درست تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو درته ویل چې فوراً دې دوی له هیواد ووسی په دلیل یې پوی نه شوی ولی
هلته یوازې زه نه وم تقریبا موږ دوه استادانه په دغه شکل باندې آلسو یو الهام صاحب چې په امریکا کې مسو یو مکتوب د الهام صاحب نوم راغی یو ما په نوم باندې راغی نو چې ما په دغه لامل موږ ته ونه ویلې چې ما ته جوړ کړی خدای شته دې پانتون دومره پرمختګ وکړو چې تقریبا په هغه وخت کې ما درې زره اووه سوه شاګردان محصلین علاقان درلودل او تقریبا د اووه سوه دیرسو په شاوخوا کې نجونې وې یعنی دوه بیلابیل جایونه مې ورته نیولي وو او دوه یو مسافخانه جوړه کړې وه او یو ډېره لویه ستره کتابخانه وه له بده مرغه چې هلته دوه نور پانتونونه درې نور پانتونونه وو چې هغه پانتونونه له نیکه مرغه وایم یا له بده مرغه چې سقوط شول او اکثر شاګردان یې موږ ته راغلل یو د حزب اسلامي په نوم وو یو د جهاد یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم وو چې یو د حکمتیار صاحب وو بل د سیاب صاحب وو او بل مهات المؤمنین په نوم دی رباني د رباني صاحب وو نو دغه درې پانتونونه خدای شته سقوط شول شاید د کینه بابا خوار شي چې و نو دغه سی یو ستونزه راته پیدا شوه او تر یو وخت زه تقریبا پټم وم او یو وار دوه وارې په پانتون کې چاودنې موسوې دغه ډول ستونزې وې له بده مرغه چې نور لامل ماته معلوم نه و خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم او بیا داسې یو پانتون مې جوړ کړ دا پانتون تقریبا په هغې کې دا د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول نېشنل عوامي پارټۍ غړي او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه او تګو راتګو دا خبرې یعنی دا پانتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پښتنه وکړئ ډېر مشهور شو په هغه وخت کې زه فکر کوم چې یو شپې دغو ستونزو هم غاله راکړه او خو وایي چې خیر راپېښ کې شر راپېښ کې چې خیر مې پکې نو خو هغه سې زه راغلم دلته خو اولادونو مې درس ویلې زم راغلم په دغه دا پنځه ویشت کاله زه پرزن د بریټش کتابتون ته زم راځم دغه یې ما دپاره یو ډېره لویه پانګه وه چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې او پرې اوس هم بوخت یم او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم
آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شخصوار سنگروال دی
پانګه وا چې کا پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې او په اوس هم بوخت یم او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم
استاد که دی وطن دی خاطرو پاره وایست تاسی مخکې دی وی بد خاطره یادونه وکړه دی خپل پلار دی وفات پښوان کې خیو بد یو ځای وی که کومه خ خاطره در په زړه کې ګراته وایست
په دوه سترګو خ خاطره خوبم درته وایم خو هغه تیر خاطره تبه اوربا رښتیا په پنځم ټولګي کې ومه چې یتیمی تر خط سپېړم په مخ خوړه او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اول ورځ مې مورکې مړه سو او تقریبا دغه مور غم نو هم ډیر زکه وزورول ما چې خو مې ونلې د مسافر يم له هوا د لری ما نو زړه مې د چپراتون کې نګې کلار سم او ما غږه خبره هګري غونډې ته به ودرېږم او نورو خود څه په لاس نه راځي دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي ولې خوږې خاطرې خو نو طبعا هره دفه مې چې تاسې یقین وکوئ زه ما څلېری سکاله په سند کې تیر کړي چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرنې تاوسلت چې تا څلېری سکاله ته سم ته وتلی او ننه وتلی او دغه د ما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر به د اتدیر سو کلو فشار خوا کیو یعنی دازده که می پر لپسی نوی دغه دی بلا بلا ټولنیز ستونزې چرال غاړي وي نو په ا دې زده کړو یا بلان نه چول بین تاسو وړاندې دغه حالت هر د پچل زده کړو خلاصو او هغه برایلیک می چې تر لاسه کړي دغه رشتہ د ما د ژوند دی وړي رفقه خاطره و چې
سره د دې مال پر یو سوال وو چې تاسو یو ری یو څول وستی دی بیا مو یو کار پیل کړی دی بیا مو څه مود پرسته بیا زده کړو ته مخه کړی دی بیا مو بیرته کار پیل کړی دی عمر خلک چې زده کړی تری و هدا ورسوي او کار پیدا کی بیا زده کړی هېری کړی زده کړو ته شاوړې دی لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړی دلیل یې څه
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیز ستونزې وي او یو څه اقتصادي ستونزې وي او بې وزلی او بې قسیم و ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود حتی ما تر نه درلود یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه یو خداستون جواب بل هم دغه وخت می فرضاً مثال معلمی می چوکړه دوه کاله هغه یو څه زیرم می تر لاسه کړ چې ما کولای شو چې کورنۍ په بسیا کم کاله علی دار معلمی نو لست علی دار معلمی نو لست بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم بیا یو څه دونه می تر لاسه کړ چې هغه کورنۍ دا نه به پته به عزت نشي بیا می ادبیات پونځه ولوس ادبیات پونځه نو وروسته خ چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې نه پیګم چې هغه وخت تاسو چیرته تشریف درلود د داخله خدمت په نوم باندې الته ځینې زده کړې را پیل شوې یو ما د پاره نه وی چې دا خګنې د هر چا د پاره وی نو وروسته زه هم ناغو ما هم کار کوم او هم د ماستری دوره لوستله دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی را ترکه چې په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه و جوړه یوازې تاریخ دوره جوړه و نو ځکه موږ بیا خپل څنګه بدل کړ بیا تاریخ تلالم که څه هم لاول کې مم تاریخ څنګه و نو زه دوالو سره مې هم د ادبیاتو له پونځي سره مې مینه درلوده یا د ادب سره مې درلوده مینه او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شی لیکنه کې و او وخنی لیکن مم تقریبا ته ډیر بری د ادبیاتو کې کړی خو وروسته د ماستری دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډیر متوجه سوم او بیا مې نو دغه لیکونو ته هم لاسرسی پیدا کړ او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بيخي یو 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 لکه یو بل خوانځای لکه یو بل پانتون دلته عمر مواد ما پیدا کړ تقریبا خصوصا څاروان سب یو سلو نه شپته پښتو قلمي نسخه وس منګ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو او دغه سی پرزندزه په بیل ابلو پانتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې اوس مرزینه پانتونونو تلالم پرزند کمبریج پانتون تلالم الته مې د پښتو دوه قلمي نسخې الته پیدا کړې ام دغه سی په ځینو نورو ځای کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې راټولې مې کړې پرزند په دې مې لیکنه پیل کړه او یا پر ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې او یا دغه نندارتونونه نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغه قلمي نسخو کې چې تاسو په بریټیش لایبرری یا د بریتانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه هم لیدلې دي آیا داسې مهم آثار شته چې کاپی مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي
یاره ځینې خو هم داسې دي بلې چې په افغانستان کې نسته او زه فکر کوم په پیښور کې به ځکه نه وي ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر سوم چې ما چې څوګ یو قلمي نسخه لري زلانه ما غسړی ته ملي چې دا قلمي نسخه ما تراکا او زبر پی درکم وی غرا سره غرا ته ویل چې نه پر پی درکوم او نه اسه درکوم نو ما ورته دا خو نسی کېدی، یا به بل راته لیکم دینه کافی او یا به راکوې. وی دې سړي دا سره ډېر سخت چلند وکړ، وی زه مجبور شوم چې په ده باندې فشار راوړم. او دا نو طبعا د هغه وخت دی چې برطانوي هند په برېټانیا کې، یا نو طبعا برېټانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نه و، دغه سیمه ټوله وه. و هغه وخت کې خو موږ وی عسکر هم درلودل، هر څه هم درلودل. دا نو این تقریبا د سلفولکرو د چې دغه وخت کې گورنر و، د دې نه مخکینۍ خبره ده. وی دې مې تهدید کړ، تهدید مې کړ، بالاخره دا قلمي نسخه مې واخیسته. او تر شا شا کتل، اخر مې زړه کې خوږ سو، بیرته ورګرځیدم، بیا یو څو روپۍ مې ورکړې. یعنی دغه سي قلمي نسخه هم ستاسو چې شاید هلته نه وي، ولې دلته وي. نو دغه قلمي نسخه یو څلور نه شپېته تر رسیدي، ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چیرته نسته. خو ځینې تکراری چې هم دي، هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي، د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر په درد وخوړ چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پاڼو مې چې واړولې، تقریبا ډېر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړل، په نورو کې نه و.
نکوی هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي، ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پرې خبر نه دي، که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي؟
کتاب مې لیکلی دی، هغه د برېټانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه، داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب. بخنه غواړم دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی، هغه لري د 240 مخه کتاب دی، 240 پاڼې کتاب دی، د برېټانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ. دا مې دوام ځل بیا چاپ کړی، یو کره چاپ سو، خلاص سو.
اوس تاسو وایئ چې لا هم کار کوئ په برټش لایبرری کې، تاسو د یو رسمي کارمند په توګه کار کوئ او کنه په خپل علاقه لري، خپل غواړئ چې لیکوالي وکړئ او تحقیق وکړئ؟
نه نه، زه په خپل اول چې زه لاړم چې غوښتم چې زه باید د برټش لایبرری غړیتوب ترلاسه کړم، نو هغو ته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم، هغو راته ویلي چې موږ په هغه حالت کې تا ته غړیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثره راوړې، او که ډېر څونه لري هغه هم کولی شي، که نه څلورو نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او څېړنیز وي. بیا زه لاړم، څلور اثر نه چې تقریبا اووه اثاره مې ورته ویوړل، چې ویې مې ویل هغه اثر چې ولیدل وی خیر ته داسې وکړو چې موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري، ته به دوه ورځې وروسته راسې او که درې ورځې وروسته راسې چې موږ بیا تا ته خپله پرېکړه ووایو. زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پوهېږم چې څو ورځې وروسته ورغلم، هغه څوک چې د دې کتابونو د کتنې پلاوی و، د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته وویل چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ دپاره مناسب اثر دي، او تا ته موږ د درې کالو دپاره غړیتوب درکوو. خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري. رښتیا له درې کاله چې زه لاړم، خو نه درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافي څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلا موزیم ته لاړم، بیا هند ته لاړم، په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه، موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل، او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل. د افغانستان د تاریخي جغرافي څرنګوالی دا کتاب مې چې دوی ته وړاندې کړ، تیقین وکړو چې دوی بیخي لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول. نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړ.
د خپل ژوند نه څومره راضي است په برتانیا کې؟
یعنی تر یو بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشحاله یم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې ما دپاره ډېر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بېلابېلو برخو کې لیکنه وکړم، دغه یوه خبره. بل وطن ډېر خوږ دی، او تیقین وکړو چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې، ځکه د ځواني ټوله دوره مې په خپل وطن کې تیره سوې ده. ولکېتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم، یعنی چې شپې ویده کېږم هم د هماغو خاطرو په هیله ویده کېږم، او چې راویښېږم هم هماغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هیریږي وطن رانه، نه هیریږي. ډیر مې همدغه کار زورئ چې کاشکې وطن کې وای، او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړی وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم.